او دری اتیا میلیونه ډالر به د نغلو د برېښنا د بند په ترمیم او د تولید د ظرفیت په لوړولو ولګیږي. د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی لاسلیک کړ. خاغلی حکیمی د اعلان شوې مرستې او د هغې د لګښتونو د ځای په هکله وویل.
قیمت مجموعی ای تفاهم نامه 128 میلیون دلار است که به دو پروژه تخصیص
شده. دادی تفاهم نامه مجموعی ارزښت 138 میلیون دلار ده او دو پروژه ته ځانګړی شوی. یوه یې د کرنې د پراختیا لپاره د اوبو لګولو او بله یې د نغلو د برېښنا د بند د ترمیم او ظرفیت لوړولو پروژه ده. دا پروژه به ډیرو خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي.
ښاغلي حکیمی وویل د نغلو د برېښنا بند اوس مهال 50 میگا واټ برېښنا تولیدوي او د ترمیم او پیاوړي کولو وروسته به دا اندازه 15 میگا واټ ته پورته شي. د کرنې وزارت چې له دې مرستو ورته 15 میلیونه ډالر ځانګړي شوي په ټول هیواد کې به د اوبو لګولو پر سیستمونو، د کرنې په پرمختللو وسایلو، د بزګرو د ظرفیتونو په لوړولو او داسې نورو کرنیزو چارو ولګیږي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې د دې مرستو له مصرفېدو سره به د اوبو په ضایاتو کې 15% کموالی او په حاصلاتو کې به 15% زیاتوالی راشي. د دا هم وویل په دې پروژو کې به خلکو ته 15,000 کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې وزیر دا هم وویل په دې مرستو به د 2014 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د اوبو لګولو 160 شبکې فعالې او په زرګونو هکتار ځمکه به تر اوبو لاندې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام وویل له دې مرستو یې هدف دا دی چې په هیواد کې کرنه پراختیا ومومي او د برېښنا تولید اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
The additional grant to the on-farm water management program
دا غیزا فیم راسته به د اوبو لګولو د مدیریت په تشکیلاتو کې په لومړی فاز کې غنو به وزلو خلکو ته د کار پراخ زمینی برابرې کړي.
خاغلی باب سام وبل نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د کرنې د پراختیا او داسې نورو برخو کې د مرستندوی او هیوادونو د شاوخوا 8 میلیارد ډالر ژمنې اخیستي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان لپاره نور مرستې هم جلب کړي. خلک وایي په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد پر بیا رغونه په سلګونو میلیونه ډالره ولګېدل خو په ډېرو برخو کې دغه مرستې پر ځای ونه لګېدې. د چارو پوه عزت الله بری په دې نظر دی چې افغان حکومت دی د دې پروژو چارې په جدي توګه وساري او د درغلیو مخه دې پکې ونیسي.
بل اقتصادي مسله څېړو. د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د نورو کلونو په پرتله د طبیعي بوټو صادرات 12% زیات سوي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د نږدې 30 میلیونو ډالرو په ارزښت بوټي نورو هیوادونو ته صادر سوي دي. ابراهیم صفایي او نور جزئیات.
د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د افغاني طبیعي ګیاوو یا بوټو صادرات د نورو کلونو په پرتله سخت کال بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، هند او یو شمیر نورو آسیایي او لویدیځو هیوادونو ته زیات شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله د صادراتو په برخه کې 12% لوړوالی راغلی دی. د دغه ادارې د صادراتو د پراختیایي څانګې مسؤل عبدالسلام منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په مجموعي ډول زموږ د صادراتو وده 1492 کال ته په کتو 12% ده چې اوس موږ په لویو پلانونو کار کوو او موږ په دې هڅه کې یو چې نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتو او د صادراتو د کیفیت ښه کول پرمختګ وکړي او د نړیوال بازار د غوښتنې سره سم خپل صادرات تیار کړو او په راتلونکي کې به انشاءالله زموږ پلانونه د پرمختګ جوګه وګرځي. ښاغلی منیر وایي ګایاوي یا بوټي چې په افغانستان کې په طبیعي ډول پیدا کیږي په نورو هیوادونو کې خو لومړی کم تر سترګو کیږي او قوي هم د افغانستان طبیعي بوټي ورڅخه ښه دي. او خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تر ډیره له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته هنګ او شیرین بویې په نوم طبیعي بوټي دي چې په ټوله کې 40 ډوله طبیعي بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. دوی وایي چې دغه طبیعي ګیاوي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په طبیعي توګه پیدا کیږي او تر ډیره له دغو بوټو نه د یوناني درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه وزارت د طبیعي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده د یادو بوټو د صادراتو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي البته هغه طبیعي ګیاوي هنګ او شیرین بویه دي چې ډیر صادرېږي. په مجموعي ډول شاوخوا 40 ډول بوټي دي چې تر ډیره هنګ او شیرین بویه دي چې له افغانستان نه بهر ته صادرېږي. هند، پاکستان، چین، عراق، ایران، سویدن، دوبی، جرمنی او استرالیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه ورته زعفران، کنجد، سپلنه، د ریحان تخم، اناردانه او یو شمیر نور بوټي صادریږي. د دغه طبي بوټو پلورونکي وایي که دولت دغه برخې ته وده ورکړي او پام ورته وکړي نو دا به د افغانستان لپاره د عوایدو یوه ښه سرچینه وګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسی که که هم بدون شک مثبت تغییرات را بیدی پاکستان تا فرق پاکلا تاسو کنی که تیسی دام که یادی مکره
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي راډیو
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د تکواندو دوه ملي لوبغاړي روح الله نیکپا او محمود حیدری د اولمپیکي سیالیو د جواز ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په خاطر د اولمپیک د ملي کمیټې د تکواندو فدراسیون لخوا کاندید شوي خو د امکاناتو له نشتوالي شکایت موجود دی. په پای کې هم یوه مرکه درته لرو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له نوي رئیس ښاغلي همایون خیری سره مو کړې ده. تر پایه راسره پاتې شئ. راوښو راپورته د افغانستان د تکواندو فدراسیون چې له اولمپیکي لوبو دوه میډالونه لري د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې سږکال افغانستان ته د تکواندو په برخه کې ډیر مهم کال دی ځکه چې تکواندو یوازینی لوبه ده چې کولی شي میډال وګټي خو بیا هم دولت کومه ځانګړې برنامه نه ده جوړه کړې. د تکواندو لوبغاړي بیا وایي چې له ټولو ستونزو سره سره لوبو ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د تکواندو ملي لوبغاړي او روزونکي د اولمپیکي لوبو د سهمیې د ګټلو لپاره چمتووالی لري خو د امکاناتو له نشتوالي او د دولت له بې توجهۍ شکایت کوي. د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل د 2014 میلادي کال د اولمپیکي لوبو د اتلولۍ د ګټلو لپاره خاصو مرستو او امکاناتو ته اړتیا ده خو له بده مرغه دولت تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی. د ښاغلي ترکی په خبره د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره په کار ده چې لوبغاړو ته امکانات برابر شي څو وکولی شي په شاوخوا درې میاشتو کې د اولمپیک لوبو جواز ترلاسه کړي.
پوری دغه درې میاشتې پاتې دي کاسته سامیې ته او دولت هیڅ کوم برنامه نه لري لوبغاړو او مربیانو لپاره. متاسفانه چې دغه مشکل هغه یو روحي او رواني مشکل ده چې مربیان او ټول ورزشکاران دې نه متضرر کیږي. امیدوار یم چې هغه تجربې چې مونږ لرو او مونږ شاگردان لري مونږ هغه تکړه ورزشکاران لري بیا یو ځل بیا وکولی شو چې خپل وطن لپاره سامیه د اولمپیک واخلو.
خالي ترکه وایي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم لوبغاړو له څو میاشتو راهیسې تمرینونه پیل کړي او که حکومت هم خپل مکلفیت ادا کړي لوبغاړي به په ډاډه زړه لوبه ته ورشي. د تکواندو لوبغاړي او روزونکي په داسې حال کې د اولمپیک له بې توجهۍ شکایت کوي چې یوازې درې میاشتې د اولمپیکي لوبو د سهمې د ګټلو ته پاتې دي. د تکواندو ملي ټیم لوبغاړی روح الله نیکپا وایي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغانستان ته هڅه کوي څو وکولی شي د اولمپیکي لوبو لپاره جواز خپل کړي. مونږ تل خپله هڅه کړې ده بیا هم هڅه کوو چې وکولی شو د اولمپیکي سیالیو جواز ترلاسه کړو. د اولمپیکي سیالیو ته چې څوک ځي باید سل په سلو کې چمتووالی ولري او زه هم چمتو یم څو وکولی شم یو ځل بیا د اولمپیک سیالیو ته ولاړ شم. نیک پاوی د اولمپیکي لوبو د جواز اخیستلو تر سیالیو مخکې دلته په کابل او بهر کې تمرینونه کوي او په دې لړ کې به ځینو سیالیو کې هم برخه واخلي. روح الله نیکپا د 2008 او 2012 کلونو اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان لپاره د برونز دوه میډالونه وګټل خو بیا وروسته له اولمپیک کمیټې ګیلمن شو او یو څه وخت یې بهر تیر کړل خو اوس بیا راغلی څو کولی شي د 2014 کال اولمپیکي لوبو ته لار پیدا کړي. اخوا د تکواندو بل ملي لوبغاړی محمود حیدری وایي چې دی هم د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالیو ته کاندید شوی دی او خپل سخت تمرینونه کوي چې وکولای شي په المپیک لوبو کې خو ځلېږي.
مسابقات المپیک
آسیا المپیک سلی په فلیپین کې ترسره کیږي. د آسیا تکړه لوبغاړي بل موږ سره لوبي کوي. موږ دې لوبو ته نږدې درې میاشتې وخت لرو. له هغې مخکې به دوه درې بهرنۍ لوبې هم ولرو چې ښه چمتووالی ونیسو. کیدای شي د یو تمرینی کمپ لپاره جنوبي کوریا ته هم لاړ شو. د تکواندو لوبغاړي په داسې حال کې د المپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره چمتووالی ښیي چې په نړۍ کې ډېر کم لوبغاړي په مستقیم ډول المپیکي لوبو د سهمې د ترلاسه کولو سیالیو ته لار پیدا کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست لپاره نوی مشر همایون خیری ټاکل شوی دی. له ښاغلي خیری سره مو د بدني روزنې د شته ستونزو په اړه باندې مرکه کړي چې پکې واباورئ چې د بدني روزنې ریاست ستونزې څنګه حل کوي، ظرفیتونه څنګه لوړوي او په ورزشی ادارو کې څنګه یووالی راولي. په دې اړه الیاس صالح له ښاغلي خیری سره مرکه کړي.
خیری صاحب، د ورزش راټولول یو ځای کول یا انسجام کول ته تاسو څه پلانونه لرئ؟
لومړی ما ته اجازه ورکړئ چې تاسو ته او د تاسو د رادیو د اوریدونکو ته خپل سلامونه او صمیمي احترامونه تقدیم کړم. د ورزش مشکلات ډېر زیات دی، تاسو ډېر خبر یاست. د افغانستان ورزش د افغانستان د وضعیت نه رنګ اخلي، خصوصا چې موږ ټولنی جنگونه تیر کړی دی او د جنگونو تاثیرات په ورزش باندې هم حضور لري. او دا مشکلات چې شته اساسي نقطه د وظایف د تداخل په ارتباط دی. یعنی لایحه وظایف وجود نه لري، وزن د المپیک وظایف ریاست تربیت بدنی اجرا کوي، وزن د تربیت بدنی وظایف المپیک اجرا کوي. داسې یو مشکلات شته دی. باید موږ د هر څه نه مخکې د افغانستان ورزش معیاري جوړ کړو. د معیاري جوړولو په اړه لومړی مشکل زموږ د قانون دی چې باید قانون جوړ کړو. د قانون پاس شي، قانون چې خلاص شي، بیا دا مشکلات انشاءالله چې وروسته حل کیږي. دا د تداخل د وظایف وروسته له دې چې موږ د فدراسیونونه انتخابات وکړو او فدراسیونونه خپل انتخابات چې خلاص کړ، دوی ته موږ اعتبار سند ورکړو، یا دوی انتخابات سرسره کوي او المپیک رسمي بنانني سي خپل نام. د المپیک وظایف علاوه ده د تربیت بدني وظایف جلا ده. تربیت بدني د دولت یو اړخ ده، اما تر المپیک یو غیر دولتي یو مؤسسه یو نهاد ده.
خیلی سب، تاسو معیار سازی باندې خبرې وکړي. د معیار سازی لپاره باید ظرفیتونه لوړ سي او تاسو پلانونه، تاسو کارونه دي په دې کې چې ورزش او د ورزشکارانو ظرفیت لوړ سي.
دا مشکل ډېر لوی مشکل ده. تاسو پوهیږئ چې د ظرفیت مسله په تربیت بدني کې مالاسف ډېر لوی مشکل ایجاد کړی دی. موند تشکیل تحلیل تقریبا نهایت یا کیسه ده تربیت بدنی پرسونل بکالوریا پاس شخصیتونه تشکیل شوه دی. مون مجبور یو چې دلته کورسونه ایجاد کو، دلته درسونه ایجاد کو او د